ستړي مسی وخت مازیګر 15 بجې سوینند د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. د مشالې ګروپ یو بلګړی کې مو صاحب عبدالحی کاکان کله کوم خل ده روغ ټول خوشاله بیست. دا د نن ورځې د محسطا پرونو وروستۍ کړي ده. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه، مرکی او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو، خو په پیل کې به بوریوال کاکړ ته وار ورکړو چې د سیمې او نړۍ خبرې وکړي.
نمړی د مهم خبرونو سرټکه. د شمالي وزیرستان مشران وای خپل سیمو ته ترستنېدو مخکې د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د خبر جنسي د باړي بازار شاوخوا اوه کاله پس په رسمي توګه د کاروباري حل زولو لپاره پرانستل شوی او د ملګرو ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وای د ویلي کلیکس ویبپاڼې جوړوونکی جولین اسانج باید خوشې کړل شي. اوس بشپړه خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کلیو ته نوي ستانه سوي، تر هغو د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په امیرعلي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره جرګه وکړه. جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز وزیر وویل
په بازور شه مو سامان تا باشا ته مو کېر رنگ شو نن پټنټینا شه مو خواندې مان دی پراته دی. یو خبره مې نه مانی، اول دې میر دې کېرې دې بازورې ابو داول کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه د بوت کړل شي اغه نه بدو دایټ مونځای شینی دته او دې میر دې مستقبل فیصله تو صدر کو.
د اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولس ته باور ورکړ چې سږ کال به ټول کډوال خپل کلو ته ستانه کوي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولس پارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سي آر دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ګډې کړل شي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن د باړي بازار شاوخوا او کاله پس په رسمي توګه د کاروباري حل زول لپاره پرانستې دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وای د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د تاجرانو او ځای مشرانو سره د باړي د ویجاړسوي بازار کتنه وکړه او دوکاندارانو ته د خپل دوکانونو د بیا جوړولو او کاروبار پیلولو اجازه ورکړه. خو د باړي تاجران وای چې هلته اوس هم امنیتي ځواکونه خلکو سره په تګ راتګ کې سختي کوي او باید د دوی په وینا دا سختی نرم سی او حکومت د ورانسو دوکانونو په بیارغونه کې په کار د چلدوی سره مرسته وکړي. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کېږي. د پاکستاني پوز عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي چې جنرال شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړه. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغي جوړي پر بهیر سبا په اسلام آباد کې خبرې کوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال رادیو ته ویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ په اړه پرمختګ وسي او له وسلوال طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره عملی اقدامات پور سي. تر دې مخکې د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو دوه غونډې کړې دي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا تیر ورځ ویل په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون امکان نه ردوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال ویلیام مارټن د خیبر پښتونخوا بلدیادي ادارو له چارواکو سره لیده کاته کړې. بیګا د امریکا له کونسلګرۍ په خبرسوي بیان کې راغلی چې غونډې ته په وینا کې کونسل جنرال ویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې د پښتونخوا بلدیادي ادارو ملاتړ او چارواکو روزنې لپاره د 25 میلیونه ډالرو یو څلور کلنی پروګرام پیل کړی دی. د افغانستان برستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان ګوښه کړی. نوموړي تیر ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې وویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خو د ده په وینا دی به د ولسمشر لومړي مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکوي.
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومته فاصله اخیستې، خو زه څنګه له حکومته لرې شم او فاصله واخلم؟ زموږ خپل دولت دی، په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې مونږ اساسي رول درلود. هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم. زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم، خو خپلې خبرې لرم.
تر دې مخکې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې جنرال دوستم له ملي یووالي حکومت خفه دی او ځان یې ترې ګوښه کړی دی. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد پاڅون کوونکو ته پوځي سامان او آلات ورکوي. د ننګرهار د والي له دفتره تیر مازدیګر په خبر شوی بیان کې راغلی چې د ولسي پاڅون کوونکو د نومونو لیست جوړ کړل شوی دی. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو بیان د ننګرهار امنیتي چارواکو په حواله زیاتوي چې ژر به پاڅون کوونکي په امنیتي پوستو کې ځای پر ځای کړل شي. د ملګرو ملتونو د خپلواکو شننکو ډله وایي د ویکیلیکس ویب پاڼې جوړوونکی جولین اسانج باید خوشې کړل سي. دې ډلې ویلي چې جولین اسانج په بې دلیل توګه په لندن کې د اکواډور په سفارتخانه کې بندي ساتل شوی دی. د یادې ډلې په وینا نوموړی باید نه یوازې خوشې کړل سي بلکې ازاله هم ورته ورکړل سي. د یادې ډلې مشر سیونګ پیل هونګ نن په یو بیان کې ویلي چې سویډن ته د جنسي تیری په تور کې مطلوب جولین اسانج د 2012 کال له جون میاشتې راهیسې په لندن کې په سفارت کې وسی. د برتانیا حکومت وایي دا د دوی قانوني مجبوری ده چې اسانج سویډن ته په لاس ورکړي. د برتانوي چارواکو په وینا نوموړی له قانون سره سم نیول کېده ځان ساتي او په خپله خوښه په سفارت کې پاتې کیږي. د شام په لسګونه زره اوسیدونکي د جګړې له کبله د ترکی د سرحد خواته روان دي. دغه جګړه د شام شمالي شهر حلب ته نږدې روانه ده. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو د پنځشنبه پر ورځ ویل شای او یا زره وګړي به د سرحد پر لور روان وي، خو د شام د بشري حقوقو د څار ډله دغه شمیر شاوخوا 30 زره شي. د خبرونو پای او سم د موسم حال سراج ظهیر اوري.
د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځي غوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 23، بنو کې شپږ او 22، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له بوروال کاکړ واوریدل او د موسم او کرنسی حال سراج ظهیر درکړ. د شمالي وزیرستان مشرانو فاټا اصلاحاتي کمیټي ته ویلي تر څو بې کوره سوي خلک کور ته ولاړ نه سي تر هغه د اصلاحاتو په اړه خبرو ته تیار نه دي. شاوخوا کال وروسته نن د خیبر باړې تړل سوی بازار خلاص کړل شو. د دکاندارانو غوښتنه څه
دا مطالبې دي چې موږ د پوره خصوصي ریلیف ځکه چې دکانونه به جوړوي مسالې کې سامان وړل وړل وي.
د خیبر پښتونخوا د پنځم جمعات له امتحانه د پښتو پرچای استلو وروسته اوس اسلامي کالج او یونیورسيټي د 14 جمعات په کچه د پښتو مضمون ختم کړی. خو ولي
چې دا نان پروډکټیو ډیپارټمنټ دا پیسې نه دي، نو ما ورته ویل چې یاره په مور پلان باندې خلک پیسې نه دي، هغوی خدمت کوي او هغوی ویل چې نه خامخا چې پیسې نه دي نو هغه ډیپارټمنټ ته لیږي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو نو مشال ویل سره اوسې. او سم د خبرونې د پال ریپورت. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپل کلیو ته نوېستانه سوي او سیمې نه وي آبادی سوي تر هغه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبري نه کوي. د مشرانو تر ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې لغړو سره یو جرګه وکړه. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسي، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ راغلی ول. شمالی وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه جوړ شوي نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي. عثمان زای مشر ملک رب نواز پلاوینا کې وویل
پاکستان د میر ملک قایمی و پښینا او خلی خداس کوم د جبلاوینا بخشانه بربود یکلی امیش کرینا تبا کړل سیګانی ناډان کړل بازورین ناډان کړل میر یو لري کړی د میش خوان دی مان دی پ په پنجاب شه ګرځي په پېښور شه ګرځي په واټ شه ګرځي باندې شه اتوز د پورا شرم دایدا د اتوز د پورا ضروري نه و مې رباني وکه بدشای چې ورچاته خپل دی کو نه د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا
ملک جان فراز و وایل کلا چې په خپل سیما آباد شي او بازارونه جوړ شي پس با په اصلاحاتو خبرې کړي
په بازور شه مسلمان تا باشو مو کېر رنگ شو کېر شه مسلمان تا باشو نن پټنټینا شه مو خواندې ماندې پراتې دي یو خبره مې نه مانی اول دې میر دې کېره دې بازورې ابو داول مو کېر دا بوت کړل شي کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه دا بوت کړل شي اغه نه بدو دایت مونځای شری دته او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو
بل طرف ته شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټي وړاندې غوښتنه وکړه چې اف سی آر د فوري ختم شي او دوی د خیبر پښتونخوا سره یو کړی د تنظیم یو غړی خلیل خان وای
اف سی آر قانون جسنه بنایا ہے
اف سی آر قانون چې چا جوړ کړي ویل کیږي چې ژوندې وي اوس نو د شرم به هم مړ شوی وي زموږ چې څومره هم توانونه وشول د اف سی آر له وجې مو شوي پنجاب کراچی او نورو ځایونو کې هم ترهګرې پېښې کیږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي لحاظه اف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پښتونخوا ورګډ شو که اف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګا ته باور ورکړو چې ضربه کډوال واپس کړل شي
ضروري خبر دا ده چې اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی ولې چې دا فوري کار نشي کېدی او خاص طور په دوه قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح دا دی دې کال کې دنه دنه داشت وګو مې آج ټوکې دور خلق پل زائد راشی تاس زندہ یقین رکھو انشاءاللہ زمونگا سفارش چی اگر بس تاسو دا خیرات ترجمانی کئی
جرگے پر محال مشرانو دا خیبر پختنخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پولیٹیکل ایجنٹ او امنیاتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنه هم وکړه چې دا دوی د بازارونو نه پسته اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي بنو غلام خان های وی د تجارت لپاره کولاو شي سکولونه کالجونه او پانتونونه د جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه د په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي
د عمر دراز وزیر رپورٹ موریده یا اوسم زو خبر ایجنسی ده خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکونه د باډي بازار شاوخه او کال وروسته په رسمي توګه د کاروباري حلو ځل لپاره خلاص کړي د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د تاجرانو او ځای مشرانو سره د باډي ویجاړ سوی بازار کتن وکړه او دکاندارانو ته د خپل دکانونو د بیا جوړولو او کاروبار شروع کولو اجازه ورکړه فرهاد شنواری په دې اړه رپورٹ لري
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د جمعه پورز د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باډي بازار په باقاعده توګه پرانستو کړه او دغه بازار خووشا وکاله پس پرانستل شو دوی ویل هلتا پولیټیکل ایجنټ د باډي تاجرانو ځای مشرانو یو غونډه وکړه او تړل شو او ویجاړ شو کاروباري مرکزونو معاینه وکړه او د باډي دکاندارانو ته ویل چې دوی اوس خپل دکانونه رغولې شي کاروبار پکې شروع کولای شي په دې حقله د باډې د تاجر یونین یو مشر مقبول پردی مشال ریډیو ته وویل
بالکل جی نن هو باقاعده پرانستا و شو ده بازار او دغه پرانستا هغه چې کوم د پولیټیکل ایجنټ خبرې جنته و خو هغه غلای وو بس دا و شو او ساده غونډه تقریبا مناقید کړلو بس د بازار افتتاح پکې و شو مشکلات خو لکه ډیر دي ځکه چې کاروبار دوباره د سر نه شروع کول دي خو لکه دغه د تسلی روکه چې صلاح چې انتظامیه او حکومت په بھرپور منډه سره وهي او په دا حالت کې موږ تل قدم مطالبه وکړل چې کاروبار د پورا د یو سپیشل پیکج ضرورت ته چې خپل کاروبارونه د دوباره تجارت شروع کړي
او یو ځای مشر خیال متشا اپریدی زیاته کړه
بسونه وا ډول راغلی وو ترانسپورټ رون چې د خپل بسونه راوستي وو هغه بسونه هم پکې تور او توس لا ډول پر یو خپل زوی ورکړی دی او ډیر په ګڼ تعداد کې خلک راغلی وو خو هغه د سکیورټي دی واجب نه بس غو لگا غونډه کوله او بیا پی سی بل قدم ویل چې سواخ پر بل کا سکیورټي واجب نه بل هغه کیږي خو فعال لکه د کندرون خو بس غو د مطالبې دي چې موږ د پوره خصوصي ریلیف ځکه چې د قانونا به جوړوي مسالې کې سامان وړل وړل وي سبونه ویل به دا اندازه ولګي چې پبلک لپاره مشکلات وي خو مخه پبلک خدا مخ کنه غوړي چې مونږ لري اوپن کلو کی
د باډي د تاجر یونین مشران وایي چې باډي ته پتا ګراته کې وس هم مشکلات شته او په لار باندې د خلکو سخته تلاشی خسته شي او باید په دې کې نرمي راوسته شي. د باډي دکاندارانو بیا د حکومت دغه غوښتنه هم کړې ده چې د ورانو شو دکانونو په بیا جوړولو کې د ورسره مرسته وکړي شي او د بازار ته د زر تر زره د بجلی او اوبو اسانتیاوي ورکړي شي. چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باډه کې یو اوږده موده د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول او اوس په باډه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړی چې ترګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې برابرول کېږي. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل جنرال راحیل شریف د خبرې تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړي. تفصیل ریاض مسخیر راکوي.
د پاکستان پوز د عامه اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان وایي پوزي مشر دغه خبره د زیارت پورز مازیګر د هیواد امنیت پاړه شوی ډاله پای غونډه کې وکړه. د تور پوریکو چې وسلوالو ته له بهره مالی مرستې راځي او په هیواد دننه ورته اسانتیاوي برابرېږي، خو خبر پاڼې بیا په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. غونډه کې د هغه مخالفو استخباراتي ادارو په کردار هم خبرې وشوې چې غواړي د پاکستان ګټو ته زیان ورسوي او پاکستان کې بې ثباتي پیدا کړي. د غونډې په وخت وزیر اعظم ډاډ ورکړو چې ټول کام او حکومت د پوز او پاکستان استخباراتي ادارو په شا ولاړ دی. پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوهان د غونډې ته په کم نظر ګوري او ولې پکې د کم یو ملک یا استخباراتي ادارې نوم نه دی اغستې شوی. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وی چې پوز او حکومت خپل پیغام هغه چا ته ورسوه چې پاکستان کې ناآرامي پیدا کول غواړي.
هغه ته چې کوم بریفینګ ورکړی شوی دی هغه ضروري ده چې خفیاتی او هغه میډیا سره یا نورو خلکو سره نشي شریکوا جوړولې، ځکه چې دا غي د سره کډې خلکو په ډیرو ملکونو باندې فریوزي. نو پته وکړي دوی د احتیاط نه کار اخیسته. البته چې څوک کویږي هغه تپاته ده چې دوی اشاره کوم طرف ته ده.
غونډه کې وزیر اعظم ته په ضربې ازب اپریشن او د استخباراتو په بنیاد ټول ملکي پروانو خفیا اپریشنونو هم خبرونه ورکړې شو. د غونډې دوران د وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر جنرال راحیل شریف ترڅنګ داخله وزیر چودري نثار علي خان او د کامی سلامتي مشیر ناصر جنجوا هم موجود وو. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی احتجاج او کار بندیز کوونکو ډاکټرانو او د صحت محکمې غړو ته خبرداري ورکړی چې دوی په سرکاري سکولونو او هسپتالونو کې هړتالونه ختم نه کړي نو د دوی پر ضد به سخته کاروایی کوي، چې پکې د خپلو نوکرو څخه لاس وینځل هم شامل دي. خو ډاکټران بیا وایي چې دوی د حکومت له دړکو نه ویریږي او هر څه ته یې غاړه ایښې ده. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا روانه میاشتې په درېمه نیټه د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې ټولو دریو تدریسي اسپتالونو کې د صحت محکمې اهلکارانو چې پکې ډاکټران، نرسانې، پیرامیډکس او نور عمله شامل وه، د حکومت لخوا د نوي قانون عملي کولو په ضد مکمل کاربندیز کړی وو چې له وجې اسپتالونو ته راغلي ناروغه د یو شمېر ستونزو سره مخ وو، په خصوصي توګه هغه ناروغان چې هغوی یا خو ډېر سخت وو یا د لرې پرتو سیمو لکه د ملکنډ او قبایلي سیمو نه راغلي وو. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وویل چې نوی قانون دوی سره په سوله مشوره شوی دی، د هغې وروسته عدالت هم د دې د عملي کولو امر کړی دی او که چېرې د دې باوجود هم هم څوک هړتالونه کوي نو د هغوی پسد به قانوني کاروای کولی شي چې پکې د خپلو نوکرانو هم لاس وینځلی شي.
ګوره جی، قانون چې څه پورې اجازت ورکوي مونږ به کار کوو. مونږ دا وایو چې مونږ دا نظام چلول غواړو دا او په شریکه براټی کیږي، خو چې کم یو څو کسان دی وایي کې رکاوټ اچي ا خلک به بیا ظاهره خبره اسنشل سرویسز اکټ لاندې برای خلاف قانوني کاروایی کیږي. دی دا پورې کېدی شي چې نوکران هم فارغ شي، ډېر لږ کسان دي ګوتو په سر شمار لیکيږي او هغه دا نظام او درول غواړي مونږ به درې دوه نه پرم.
بل خو ته احتجاج کوونکي ډاکټران او د صحت محکمې غړي وایي چې دوی د حکومت ته د دړکونه نه ویریږي او خپل غوښتنو لپاره به دوی احتجاج ته دوام ورکوي او که حکومت دوی د نوکرانو او باسي او یا گرفتاری نه دوی هر څه تیار دي. دا احتجاج کوونکو ډاکټرانو یو مشر ډاکټر امجد مشال لیډو ته په دې باب لا صدا رنګ ویل.
اول خو خبره ده کله چې دوی اګریمنت کړی دی ډاکټر کمیونټي سره، هغه خپل د سی ام هاوس دا وو څه څه مکه ده وایم دا خبره ده چې تاسو اکثریت الته کې بوله او دا اون تاسو په هغه سره اګریمنت کړی دی. نو خپل د ځان چې اکثریت دلته کې هرتال وو کوتا تاسو خپل نو لټو. بل دا خبره ده چې کله هر هدف وجودي کې نه موږ ورته وو د هر هدف پر تیار یو. موږ خپل مومنت هغه شان چې دا وو زموږ هغه کله چې موږ ورته راځو ته په هغه باندې موږ ځو کې د تاریانې کې کومه نو پریانو نه راځي.
بلخوا د ځوانانو د ډاکټرانو تنظیم یا ینګ ډاکټرز اسوسیشن او پرایمنشل ډاکټر اسوسیشن تنظیمونه وایي چې دوی د ډاکټرانو یا د صحت عملی په دغه اړتال کې برخه نه دي او حکومت د دوی ټولې غوښتنې منلې دي. د پام وړ ده چې خیبر پښتونخوا موجوده حکومت صحت کې د اصلاحاتو لپاره نوی قانون د هیلت سرویس اکټ په نوم باندې د ډاکټرانو او د صحت محکمې چارواکو سره خبر اترو وروسته پاس کړی و چې ځینې ډاکټرانو دغه اکټ یا نوی قانون عدالت کې هم چیلنج کړی و. ولی عدالت د حکومت په حق کې پریکړه ورکړې ده او دغه قانون او اصلاحات یې لازمي او ضروري ګرځولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د امریکای کنسلیټ په شور د خد خبر سوي او بیان لمخي امریکای مرستندوی ادارې یو اس ایډ په خبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي استادو د روزنې او بلدیاتي نظام د پیاوړتیا لپاره 50 میلیونه ډالر په لګښت یو پروګرام پیل کړی دی. د خبر په شور کې د امریکای کنسل جنرال ویلی مارټن د خبر پښتونخوا د بیلابیلو زلو د نظمانو او په درناوي کې د ماشامي د ملمستیا په یو پروګرام کې کړی دی. نور تفصیل به د غلام غوث په ریپورت کې باورو چې په شورې را نشري دي.
د لړکی د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو ناظمانو او نائب ناظمانو په پیښور امریکایي کنسولیټ کې د ماخامي د یو دعوت په دستور کې ګډون وکړو او په دغه محل امریکایي کنسول جنرال ویلیام مارټن په خپل وینا کې وویل چې امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ادارو د روزنې لپاره د 15 میلیون ډالرو په لګښت د سلورو کلونو یو پروګرام پیل کړی دی او د دغه پروګرام په لړ کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی د امریکایي مرستندوی ادارې د دغه ګام ستاینه کوي.
د امریکای کنسول جنرال پاره کې خپل دفتر کې دا خبر ورکړ چې موږ مخکې نن پروګرامونه روان دي او 15 میلیون ډالر به موږ د نظامونو او د دلی حکومتونو په ټریننګ او په تربیت باندې خرج کوو. موږ نړۍ هر کله وکړو چې په توګه په ددا مصیبت د صوبه ده او تر شي دېش کال نه د جنگ ته لاګونو د لو په ضد کې موږ امید لرو چې نن په همي برادری وخت د خیر په توګه د بهاله لپاره د کې د خیر په توګه
او د پېښور د حیات آباد د یونین کونسل سلور سلوېختم ناظم عدنان ممریز د بلدیاتي نمائندګانو د روزنې په لړ کې مشال ریډیو ته وایي د بلدیاتي نظام د مضبوطولو لپاره دا خبره ډیره ضروری ده چې د یونین کونسل او کلو په کچه بلدیاتي نمائندګان په خپل کار او اختیاراتو پوه شي.
کومه وادي کړی چې اختیارات هغه خو ټیک زمونږ ته لاندې منتقل او ان شاء الله امید دې زمونږ خپل پټه نه امید دې چې دې چې څه وی دې دا به پورا کوي. پټه دې زیات زوري دغه خلکو کې ویل نه نشته کنه ډیر خلک داسې نه وی راغلي هغه دا ټریننګ په کار چې خپل عوامو ته یا څنګه کارونه کول یا څنګه نه دي کول یا څه زمونږ اختیار دی څه زمونږ نشته دی کې ډېر ایجوکیټډ هم شته خو ډېر داسې شته چې هغوی سبقونه نه دي ویلي یا د غني شته په دې رول او بزنس او چې کوم زمونږ قانون دی په دې خامخا مونږ له ټریننګ پکار دی.
خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي حکومت د نړیوالو ادارو په ملاتړ د ضلعو او تحصیلونو په کچه د بلدیاتي نمایندګانو روزنه کړې ده او د کلو او یونین کونسلو په کچه به هم د بلدیاتي نمایندګانو روزنه کوي.
حکومت خپل منصوبه لري او ان شاء الله تعالی موږ پر روانه دوه نیم کال کې ټولو ناظمانو کیپاسټی بلډینګ او ټریننګ کوو. نو موږ دا غواړو چې یاد په خپل کار باندې پوه شي بلدیاتي ادارې مستحکم شي او ډېرلې کمپاین وکړي.
د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله په مشرۍ د صوبې درې دېرش ناظمانو او نائب ناظمانو په پېښور امریکایي کونسلیټ کې د امریکایي کونسل جنرال ویلیام مارټن لخوا پر بللې شوې ماخامنی دعوت کې ګډون وکړو او په دغه ونډه کې په بلدیاتي نظام خبرې اترې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aur filmi khabruna.
Araone da charshambe aur khali pavras.
Aur idale maherawi.
د ماشومان د حکومت کارپانوي حکومت د رواني جولای په میاشت کې د ماشومان حکومت په اړه ریپورت تر وړاندې کول مخه د ماشومان د حکومت د زن شکار قانونونه له قومي اسمبلی منزور کړي. د دې کارپانو په نظر کې حکومت د ماشومان حکومت لپاره یو قومي کمیشن باید جوړ کړي. د دې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان کې د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو وایي چې حکومت دې په ملګرو ملتونو کې د ماشومان د حقوقو وضعیت په اړه رپورت وړاندې کولو نه مخکې د ماشومان د حقوقو د حفاظت لپاره د ځنډکار بیلونه منزور کړي. د ماشومان د حقوقو کارپوهانو په وینا د پاکستان حکومت به دا رپورت در رواني جولای په وړاندې اونۍ کې وړاندې کوي. د ماشومان د حقوقو په اړه رپورت د هر ملک لاړه هر 15 کال پس ملګرو ملتونو کې وړاندې کیږي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومان د حقوقو کارپوه ارشد محمود اوویل چې د پاکستان حکومت د ماشومان د حقوقو د حفاظت لوس همیشه کوي خو هغه لوس سر ته نه رسوي. د پوینا چې اوس هم 25 لکه ماشومان سکول ته نه ځي. د زیاته کړه باید چې حکومت د ځنډکار بیلونه منزور کړي.
زمونږ دا غوښتنې دي چې حکومت چې د ماشومانو په حواله سره کوم قانون سازي حکومت لکول پکار دی او په هغه کې وړو ماشومانو د ودونو په حق لږ کم قانون دی او دغه سي په قومي سطح باندې نېشنل کمیشن آن چایلډ رائټس بل چې د ماشومانو د حقوقو په حواله سره یو نېشنل کمیشن جوړ شي او دغه سي د اسلام آباد چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر بل دی کریمینل لاز امندمنت بل دی. دا مختلف قوانین دي چې د ډېر وخت نه حکومت لګیا دی او په خپل رپورت کې یو ان کمیټه ته لیکلي دي چې را موږ به دا قوانین پاس کو خو تر اوسه پورې شوي نه دي.
د ماشومان د حقوقو یو بل کارپو ډاکټر ارشاد دانش په وینا چې پاکستان کې حکومتونه د ماشومان د حقوقو حفاظت په اړه خبرې کوي خو عملی اقدامات نه اوچتوي. د په وینا موجوده حکومت هم په تیرو دونیم کالو کې څه سنجیده قدم د ماشومان د تحفظ په اړه نه دی اوچت کړی.
چرته چې قوانین جوړېدل پکارو هلته هغه تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی او چرته چې قوانین جوړ شوی دي نو په هغه قوانینو څخه خاص کار نه دی شوی. د هغې نافذ کولو لپاره څه انتظامات نشول او د دې غټه دادا چې یو قانون نافذ کولو لپاره ضروری ده چې په بجټ کې د هغې لپاره پیسې بیل کړی شي ځکه چې بجټ کې د پیسو بیلولو نه بغیر کار نشي کېدی.
یو بل کار په عمران ټکر وای چې د ماشومانو حالت اوس هم پاکستان کې سم نه دی.
کوم بین الاقوامي معاهده د نن نه 25 کال مخکې پاکستان کړی و نه پای کې چې د ماشومانو کوم حقوق ورکړي شي او پاکستان د هغه معاهده توثیق کړو او 25 کال ته مونږ ګورو او بیا د ماشومانو د سچویشن ته ګورو خصوصا د پروټیکشن مسلې چې کمی دي د ماشومان د تحفظ او د اړې د تعلیم چې کمی مسلې دي او بیا په پاکستان کې چې د هغه ماشومان تعداد ته مونږ ګورو کم چې په مختلفو سکتورو کې مزدوري کوي او د عمر سکول د تلو دي نو مطلب دا چې هغه د تسلی بخش یا مطمئن صورت حال لري.
د ذکر د وخت په وخت د ماشومان د حقوقو تحفظ په اړه د ماشومان د حقوقو کارپوهانو لخوا د یو قومي کمیشن غوښتنه شوې ده. د کارپوهان نظر لري چې د سره به صحه پوری د ماشومان د حقوقو تحفظ په اړه بدلون راشي خو تر اوسه پورې حکومت د لړکی سې اقدامات نه دی اوچت کړی.
د رابعه اکرم خان رپورت ما اوریدلې. او تاسو په دوه منی مایک هم یوشمیر ریپورتونه اوریدلای شئ د پاکستان د سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه هم ریپورتونه هسته او د ترته څنګه د لیبیا، شام، روسیې په اړه د ناتو د جنرال سیکرټري وینا ده. نو تاسو کولای شئ چې دا نیغ په نیغه په مشال ریډیو باندې واوري او د دې تر څنګ تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام ته هم تللی شئ، حتی هم اوریدلی شئ، او فیسبوک ته هم تللی شئ، او همدغه ویډیوګانې تصویرونه هلته هم کتلای شئ. او اوس هم پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. بوریوال کاکړ راغلی دی، هغه ته مایک سپارم چې د دې وخت د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کورونه ته نوېستانه سوي تر هغه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا له گورنر سردار مهتاب عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره جرګه وکړه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن د باډي بازار شاوخوا او کاله پس په رسمي توګه د کاروباري حلزل لپاره پرانیستي دي او دوکاندارانو ته د خپل دوکانونو د بیا جوړولو او کاروبار شروع کولو اجازه ورکړې ده. خو د باډي تاجران وایي چې هلته اوس هم امنیتي ځواکونه خلکو سره په تګراته کې سختي کوي. د دوی په وینا باید چې دا نرم سي او حکومت د دوی د دوکانونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال رایل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستانی پوځ عامه اړیکو دفتر نن ایس پی آر نن په یو بیان کې ویل چې جنرال رایل شریف دا خبرې تیر مازیګر کړې دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغي بهیر پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې خبرې کوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال راډیو ته وویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه خبرو کې به د سولې بهیر چوکاټ پاړه پرمختګ وسي. او د ملګرو ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وایي چې د ویکیلیکس ویب پاڼې جوړونکي جولین اسانج باید خوشې کړل سي. د ډلې ویلي چې جولین اسانج په بې دلیله توګه په لندن کې د ایکواډور په سفارتخانه کې بندي ساتل شوی دی. د یادې ډلې په وینا نوموړی باید نه یوازې خوشې کړل سي بلکې ازاله هم ورته ورکړل سي.
د خبرونو لنډیز مله پوریوال کاکړه واوریدل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابیا اکرم خان کتنه کوي.
ایکسپریس رسوان خپل دایره کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ خوشاب، تربت او د گوادر د لوی سړک رانیسته وکړه. د ادارې په وینا د لوی سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یو برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړ شي. ادارې مخکې لیکي د لوی سړک د بلوچستان ترقی لپاره مهم دی. نو چرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي، هلته به د مندکی په اقتصاد هم د دې خاص رات وي. ادارې وایي بلوچستان کې د قدرتي مدنیاتو خزانی دي، خو دې مدنیاتو نه تر اوسه پورې په سمه توګه فائدہ وچته نه کړې شو او د دې قدرتي وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم، صحت، معیشت، روزګار او د ژوند په نورو شوبو کې د بسماندګي ښکار دي. ادارې په وینا حکومت له بده دي چې د اولس ژوند ښه کولو لپاره تعلیم او د صحت په شوبې خصوصي توجه ورکول وي. د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقې کې د ترقی زیاده فائدہ مقامي اولس ته رسولو کوشش ته وکړي شي چې هغه د ژوند په میدان کې مخ کې شي. ادارې اخیری کلی کې په بلوچستان کې د ترقی منصوبه شروع کېدو سره چرته چې د هغه سي د اولس محروميانی به ختميږي نو د امن او امان حالات به هم ښه کیږي. جنگ رسپان خپل درې کلی کې د پاکستان قومي جهاز سنچکاري خلاف د دې جهاز ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی. د ملازمینو اعلان کړی دی چې څه هم وشي د پاکستان د قومي جهاز سنچکاري فیصله واپس اخستو او د قانون سازي د ختمېدو پورې به هړتال جاري وي. ادارې مخکلي کې چې د پی ای ملازمینو سره د یووالي لپاره د ریل د محکمې دوه غټ یونینو هم د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نچکاري وزیر باور ورکړی دی چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسم ضمانت ورکولو په اړه تیار دی. ادارې لیکي د مثبت اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی ای ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به سر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي. ادارې په وینا د نچکاري عمل د ضرورت مطابق هر ملک کیږي، خو ضرورت دا دی چې چرته نچکاري قومي مفاد کې وي، ملازمین اعتماد کې اخیستل پکار دي او د هغوی حقونو ته تحفظ ورکول پکار دي. مشرق رسپان پانا خپل دایره کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دی پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملی جوړ کړی و، خو داسې اقدامات د ملازمینو د اواز لاندې کولو کوشش وی. ادارې په وینا د صوبی سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثر دل یقیني دي. نو که دا مسله زیاتیږي غونډه صوبه کې هړتال او احتجاج کېدای شي. ادارې لیکي چې د دینه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې فریقین د مریضانو او د اولس د مسلو او مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري ایجنسی لیکي پاکستان د پیسو نړیوال صندوق د پور اخیستو شرطونه نه دي پوره کړي چې لقبل د دې ادارې چارواکي ناخوښ دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د پور بل قسط ورکړل شوی دی. بلخو امریکایي وال سټریټ جرنال وایي په ایران کې د انقلاب له وخته راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ د اختلاف ښکار شوې ده. ورځپاڼه په لیکنه کې د جنت بچیو په نوم یوه کتاب ته کتنه کړې. د لیکنو مهمې ټکي درته ملیحه مرزاد وړاندې کوي.
رائټرز خبری ایجنس لیکي پاکستان د خپلو بجلی د رسد کمپنیو د نشکاري پلانونه یو طرف ته کړی دي او د تاواني ریاستي کمپنیو د خرڅولو ورکړل شوی مهلت به هم تر تیر شي. ایجنس لیکي د هغو ژمنو خلاف ورزي ده چې اسلام آباد ری کال مخکې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا انټرنیشنل مانیټري فند سره د 6.5 بلین ډالر قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړی وي. په دې مسله خبر دوه چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د IMF او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خو د ایجنس په خبره د زیارت په ورځ IMF اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل کیس 4.9 میلیون ډالر پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به IMF ته د قرضې د بل کیس 1.1 بلین ډالر پاکستان ته ورکول پاتې شي. اجنس د پاکستانیو چارواکو لخلیلی کی که یو خواته IMF د کمپنیو په نچکاره کې د زند پاړه خوشاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. هم دغه وجه ده چې پاکستان بیل کومې سزا د قرضې د بل کیس ترلاسه کولو تمه لري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو ترڅنګ گاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دی او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی یو ناخوشګوار حالت رامینځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د IMF له کوم غبرګون سره د نواز شریف حکومت په هکله د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ایران پاړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وي چې د کینلاسي، خیلاسي، معتدل، اصلاحوخي، محافظه کار او حقیقت پسند غوندې ټکی ورله استعمالیږي چې صحیح ترجمانی یې نه کوي. ورځپاڼه لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې حده وه چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه د هغه د نظریې او ژبې ترجمانی کوله. رسپانه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکی مغربي آزاد خیالو سوشل ډیموکراټانو مارکس پلوه کسانو او د مارکس د نظریه اسلامي حامیانو رايوزي کېدل وو. د رسپانه په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد اخیو د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقعه ورکړې وه. رسپانه لیکي د جمهوریت خوښو انقلابي حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغیزمنه کړې ده. رسپانه لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1990 کال کې د اصلاح خوښي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډېر زر اغیزمن شو. د غشان په 2009 کال کې جمهوریت پلوه زرغون تحریک هم د انقلاب پلوه د جمهوریت ته خوښۍ نتیجه وه. دغو خبریالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړې دي. ورځپاڼه لیکي د هر څه د لیکوالې لورا سیکر په کتاب کې ډېر ښه بیان شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمینی نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت د ملاتړ په سر جلا وطن دی، ورسره د لیکوالې خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهتري مثال
دی. نړۍ مطبوعات ملیحه مرزا د وړاندې کول. د نیټو سیکرټری جنرل نن په امستردم کې د اروپایي اتحادیې دفاع وزیرانو سره لیدلی او ویلي چې روس په شام کې هوایي حملې زیاتې کړي او تر ډېره حده د اپوزیشن ډلې په نښه کوي. نوموړي وویل چې دا په شام کې د روان بحران د پای ته رسولو لپاره د یوه سیاسي حل د موندلو ته خنډ جوړوي. د خبرو نور جزئیات د فرشته جلال سی پر ریپورت کې اورو.
د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ وویل چې دوی په لیبیا کې روان حالات له نږدې څاري. ستولتنبرګ په لیبیا کې د وضعیت په اړه خبرداري ډکې څرګندونې وکړې او ویل چې په دې هیواد کې د یو متحد حکومت د جوړېدو لپاره د هڅو ټینګ ملاتړ ته اړتیا ده.
We are following very closely the developments
موږ په لیبیا کې پرمختګونه نه نږدې څارو. دا څرګندوي چې د سیاسي حل موندل ډېر اهمیت لري څو اوربان ټینګ او د یو متحد حکومت د جوړولو موافقه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو ادارې یو ارزیابي څرګندوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې د کمزوري کېدو په حال کې ده، خو په لیبیا کې قدرت زیاتېږي. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د داعش فعالیت په اړه د تازه ارزیابي پرون سپینې ماڼۍ خبره کړه. په دې رپورټ کې ویل شوي چې په سوریه او عراق کې چې یو مهال د داعش د وسلوالو شمېر 10,000 ته رسېدلی و، اوس لږ تر لږه 25,000 ته راکم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په لیبیا کې د داعش فعالیت څارنه کوي او د سپینې ماڼۍ په غوښتنه په لیبیا کې د دې ډلې پر ضد د اقدام کولو پر څرنګوالي هم غور کوي چې د پوځي عمل امکان هم پکې شاملېږي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر ویلي چې نه غواړي چې د داعش وسلوال د سوریې او عراق په څیر په لیبیا کې هم د روانو سیاسي ناکراریو له امله له رامنځته شوې خلا ګټه پورته کړي او خپل نفوذ پراخ کړي. د امریکا حکومت پر روسیه غږ کړی چې د خپلو پوځي هوایي حملو لپاره په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو تمرکز زیات کړي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم نن په امستردام کې خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د روسیې پوځي هوایي عملیات په دوامدار ډول په دې هیواد کې د اپوزیسیون پر پلویانو حمله کوي. موږ ته څرګندېږي چې د روسیې شدیدې هوایي حملې په سوریه کې د اپوزیسیون پر ډلو متمرکزې دي او په دې هیواد کې د بحران د سیاسي حل لپاره هڅو ته یې خنډ پېښ کړی دی. د ناتو عمومي منشي څرګنده کړه چې په سوریه کې د روسیې پوځي هوایي عملیات په ترکیه کې هم د کړکېچ سبب شوي او د دې هیواد پر هوایي قلمرو تیری کیږي.
د فرشته جلال زی رپورټ موریدې. فرانس او امریکا بیا پر روس او شام رژیم تور پوری کړی چې د سولې خبرو ته خنډ ولاړوي. د دواړو وادونو چارواکي درې زری چې شامی ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپل مخالفانو پر سنگرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او لاغوی د ځینو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجمل اندرا کوي.
د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې ځکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک خار په شاوخوا کې د یاخیانو ترولکی لاندې د سیمو د نیول لپاره سخت پوځي کمپاین پایل کړ. د فبروري په دریمه نیټه سوریې ځواکونه وتوانیدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالفو وسلوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف اتلاب د سولې په خبراتو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استاذ سټیفن دیمستور هم پوځي فعالیتونه د فبروري په دریمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانټ فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره په خیر ادم رسته وکړي. نو موري ویل چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخواي ورستۍ واشيانه پوځي حمله غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې او النصره جبهې پر ځای په ځنګړی توګه هغه وسلوال په نخښه شوې دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې و. د نوموړي په وینا د اقدام د سولې د خبرو د سندیدو د سبب یو برخه ده. جان کربي وایي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو. هغه بریدونه چې هدف یې داعش نه بلکې په ځنګړی توګه د سوریې اپوزیسون دي. د هغه بریدونه دي چې یو سلبي نتیجه د ملکی مرګ شوب لپاره رپورټونه د سوریې د اتباعو به کور کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي دی. موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي ځواک په سوریه کې د داعش پر ضد چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمن ډله ده متمرکز کړي، نه د سوریې پر منځلاري اپوزیسون. پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یو اعلامیه کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام ښیي چې هغوی د سوریې د کړکیچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
اجمل عام ته غوښوست. د امریکا جاسوسي ادارې ارزونه کوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او شام کې د کمزور کېدو په حال کې ده، خو په لیبیا کې قدرت زیات شوی. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د داعش د فعالیت په اړه د تازه ارزوایي پرون سپینې ماڼۍ خبره کړه. په دې رپورټ کې ویل شوي چې په شام او عراق کې چې یو مهال د داعش د وسلوالو شمیر په کې 1.5 لک ته رسیدلی او سلوش تولجه 25,000 تا راکم سویدی. تفصیل به یو ضربه د فرشته جلالسی پر ریپورت کې وره.
د امریکا د استخباراتي ادارو د ارزیابي چې د سپینې ماڼۍ لخوا خبره شوې وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکا هوایي بمباریو او د کوردي او عراقي ځواکونو ملاتړ د دې سبب شوی چې په دې هیوادونو کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر 40% کم شي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پر نو ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ته جدي تلفات رسیدلي دي. د امریکا د استخباراتو ادارې داسې اټکل کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر په 2014 میلادي کال کې د 40,000 او 1.5 لک کسانو ترمنځ و، خو سش کال دا شمیر د 19,000 او 25,000 کسانو په منځ کې دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندي ایملی هون ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په سوریه او عراق کې 10,000 هوایي حملې کړي او د هیوادونو ته د بهرنیو وسلوالو د ورتګ د مخنیوي هڅې هم زیاتې شوې دي. د ایملی هون په وینا د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو، له دې ډلې د یو شمېر وسلوالو د تښتېدو، په استخدام کې کمزورتیا او د هغو ستونزو له امله چې بهرني وسلوال یې سوریې ته په تګ راتګ کې لري، د داعش د وسلوالو شمېر کم شوی دی. خو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د شمېر د کمېدو یو بل دلیل شایي دا وي چې د شمالي افریقا د هیوادونو ځینې وسلوال له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره سوریې ته د تګ پر ځای لیبیا ته تلل غوره او آسان ګڼي. داعش په لیبیا کې له روان سیاسي بحران او بې ثباتۍ ګټه پورته کړي او د مدیترانې پر سواحلو په پراته ښار سرت کې خپل واکمني ټینګه کړې ده. د امریکا متحده ایالات اټکل کوي چې اوسمهال به په لیبیا کې د داعش د وسلوالو شمیر د 3,000 او 6,000 کسانو ترمنځ وي، چې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی څرګندوي. د امریکا دفاع وزارت په لیبیا کې د داعش د فعالیت څارنه کوي او د سپینې ماڼۍ په غوښتنه په لیبیا کې د دې ډلې پر ضد د اقدام کولو پر څرنګوالي هم غور کوي چې پوځي عمل هم پکې شاملېږي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلي چې دوی نه غواړي چې داعش په لیبیا کې هم د عراق او سوریه په څیر د سیاسي لانجو او بې ثباتۍ له امله له رامنځته شوي خلاص څخه ګټه پورته کړي او زیاتې سیمې ونیسي.
فرشته جلال سیبه. د ملګرو ملتونو خپلواک متخصصین وایي د ویکیلیک بنسټګر جولیان اسانج په لندن کې د اکواډور په سفارت کې په غیر قانوني توګه اوسي. دوی پریکړه کړې ده چې اسانج باید راخوشي سي او ورته توان ورکړي سي. اسان شای په لندن کې د اکواډور له سفارت له درونی مکلونو وروسته راوځي پر د جنسي تیری تور دی او د سویډن حکومت د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د ملالی بشیر رپورت اورو.
د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج مخکې په یو اعلامیه کې ویلي و چې که ملګری ملتونه اعلان وکړي چې د برتانیې او سویډن پر وړاندې دغه قضیه بایللې ده، د جمعې په ورځ به تر غرمې پورې د برتانیې د پولیسو لخوا نیول کېدل ومني. پر اسانج د جنسي تیری تور دی او د سویډن لخوا د نیول کېدو غوښتنه سوې ده. دی د 2012 کال له جون راهیسې په لندن کې د اکواډور په سفارت کې اوسي. د برتانیې حکومت وایي قانوني اړتیا لري چې اسانج سویډن ته په لاس ورکړي او وایي اسانج قصدن په سفارت کې په اوسېدو سره توقیف ځنډولی. د برتانیې حکومت دا هم ویلي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ پریکړه په قانوني توګه په برتانیا کې حیثیت نه لري. اسانج د استرالیا تابعیت لري او د جنسي تیری تورونه ردوي. د بیره لري چې کوونی ولسی شای امریکا ته په لاس ورکړل سي چیرته چې په ویکیلیکس په پانه کې د زرګونو محرمو اسناد د خپرولو په خاطر محکمې ته وړاندې سي. د سویډن قاضیان ویلي چې د دې قضیه د پلټونو په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ نظر د سویډن د قانون لمخې هیڅ رسمي حیثیت نه لري. د اسانج پلویانو له لاریون کوونکو غوښتل چې د ملاتړ لپاره د اکواډور د سفارت مخې ته راټول سي. اسانج کمپیوټر پروګرامر او هیکر دی چې په 2016 کال کې د ویکیلیکس په نامه د محرمو رازونو پر افشا کولو ډله جوړه کړه. د دې ډلې فعالیتونو امریکا سخته په غوسه کړه چې پکښې د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 15 لک نظامي محرمو اسنادو خپرول او 2.5 لک ډیپلوماټیکي دوسیې خپرول شامل دي. د دغو اسنادو اصلي سرچینه د امریکا د پوځ یو سستیری چلسی مانینګ و چې د جاسوسۍ په قضیه کې د 15 کالو په بند محکوم سو. اکواډور په 2012 کال کې اسانج ته پناه ورکړه او ولسمشر رافائل کوریا یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو پریکړه لڅو کلونو وروسته شي چې موږ پر سمو. ولسمشر کوریا پوښتنه وکړه چې آیا اسانج او اکواډور ته به د زیان په بدل کې تاوان ورکړل شي، ځکه چې د سفارت امنیت ډیر ګران و. برتانیې هم د سفارت مخې ته څلیرویشت ساعته ساتونکي درولي و چې که اسانج راووزي او د برتانیې پر خاوره پښه کېږدي فوراً یې ونیسي. د ملګرو ملتونو کاري ګروپ له هغه وروسته غونډه وکړه چې د ویکیلیکس لخوا یې د سویډن او برتانیې پر خلاف په 2014 کال کې شکایت ترلاسه کړ. ویکیلیکس په سفارت کې د اسانج پاتې کېدل غیر قانوني بللی و او ویلي و چې دی یو سیاسي کډوال دی.
ملالی بشیر رپورٹ موردی. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان کیمبل ویلی شای په دې واد کې سش کال هم د امنیت وضع د تیر کال په شان خرابوي. نوموړي دا خبره د زیارت په ورځ د امریکا سینټ د ګډو ځواکونو کمیټې ته وکړه. د امریکا د سی این این ټلویزیون رپورٹ تفصیل اورو. جنرال جان کیمبل د سینټ کمیټې ته په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان لا هم د هغې کچې امنیت او ثبات نه دی ترلاسه کړی چې دا خبره مشروع وګرځي چې امریکا سش کال د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. نوموړي زیاته کړه چې که نوي اقدامات ونسو افغانستان کې به سش کال هم وضع شنه وي او ممکنه ده هم هغسې حالات به وي لکه چې په 2015 کال کې وو. ده دا هم وویل چې د افغانستان ملي فوج جوړول داسې دي لکه چې الوتکه په داسې وخت کې جوړول وي چې هغه لا هم په هوا کې وي. د دې په خبره کې امریکایي عسکر 15,000 تر کم سو، نو دا به د تربیتي مشن لپاره ډیر محدود شمیر وي. دا شان جان کیمل ومنل چې د افغانستان هوایي کومک یې کم کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا ډیره محدود او بلله. د دې په خبره هر ورځ له دغه افغانان د هوایي ځواک د وسایلو او صلاحیت شکول لپاره د مرستې غوښتنه کوي. جان کیمل زیاته کړه چې کله ولسمشر باراک اوباما ته خپل نظر په لیکلې بڼه وراستوي، نو په هغه کې به پر دې خبره زور کوي چې د افغانستان هوایی ځواک نیمګړتیاو په لری کولو کې مرسته وسی، او شاید دا خبر هم پکې شامل کړي چې هلته د امریکا هوایی بریدونو باندې لګول شوی بندیزونه هم لری کړل سي. جان کیمبلول هغه مامورین یا چارواکي چې په افغانستان کې کار کړی، هغه د دې خبرې په اهمیت ډیر ښه پوهیږي چې په افغانستان کې سرمایه کاری په کولو ارزي. د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې د انتظامی لخوا د 14 ټولګي په کچه د پښتو زده کړې تړل شوی دی. په دغه موضوع زموږ همکار شین بنری د پونتون د پښتو څانګې مشر پروفیسور عباسین یوسفزی سره خبرې کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې په پښتو څانګه کې دا وخت زده کړو څه حال دی. نوموړی وایي
زموږ سره په وړاندې کال کې یعنی په 14 ټولګي کې زموږ سره 15 شپېته هلکان دي. په سیکنډ ایئر کې 200 هلکان دي. ایم ای پریویس چې دی مونسر دی یویشت کسان او پا شپاڑسن کی مونسر دی یولس کسان. بی اے خو پا اسلامی کالج کی ختم شوئے دے مون دیرو جوال کی بی اے شروع کے خواغے ختم کرے دے او پا بی ایس لیول باندی زمونگا دا داخلو دا پارا مون پا اخبار کی اشتہار ورکڑے و خو کسان اوہ تا کسان راغلا مونگا اجازت نکو لکه چې دا نان پروډکټیو ډیپارټمنټ دا پیسې نه ګټي. نو ما ورته ویل چې یاره په مور پلان باندې خلک پیسې نه ګټي، هغه خدمت کوي او هغه وی چې نه خامخا چې پیسې نه ګټي نو هغه ډیپارټمنټ بند کړي. بل زیاده چې ډیپارټمنټ کې نه کلرک شته نه لایبریرین شته نه سپرنټینډنټ شته، دا کارونه ټول مونږه استادان په خپل کوو. بل زیاده چې زمونږ د لایبریری لپاره پرچیز مونږ کړو، دا هغه پرچیز چې دی هغه پیمنټ هم تر اوسه پورې نه دی شوی. د دکاندار پیسې قرض دي، هغه هم مونږ څو څو ځله ولیکل چې دا پرچیز دا پیسې مونږ ته راکړي، خو هغه مونږ ته تر اوسه پورې ریلیز نه کړي.
په بیس لیول تاسو وایئ چې دوی زده کړې نه ورکوي، دا به څوک وجود نان پروډکټیو دی؟
هغه نان پروډکټیو د ځان لپاره دی. دوی وایي چې سټوډنټان دې راشي مونږ په خډیرې پیسې وګټو. نو دا اسلامي کالج هم داسې نه و پخوا
بیا نو کو دی جی دا بیسلا عملی کی او تاسو څنګه چې وی جی 20 لیول باندې زکړه ختم دی د دې بس نقصان دی د جبه د پارا
دنیا کې هغه خامونو ترخی کړی دا چې په مورنۍ جبه کې زکړه کړی دی زمونږ د سالم جبه په کار د چخپلا جبه او هغه مخوران دی بوت نشي دا یو ډېر غټ ظلم دی چې یو قام د خپل جبه نه د خپل ثقافت نه د خپل اصلانو نه د خپل کلچر نه لري او ساتل شي
دا د اسلامیا کالج او یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر اباسین یوسف سای او سیو اخیری رپورت ترازو دروانی کړی د زیارت په مخصوصن په دوبی کې د پاکستان سوپر لیگ د کرکټ سیالیو پرانیسته وسوه په دې میچ کې د کوټي ګلیډیټر اسلام آباد یونایټډ ته ماته ورکړه د پاکستان سوپر لیگ اهمیت څومره دی او د دې په راتلونکو وخت کې پر ځوانانو څه اثر پریوسی په دې اړه د مشالې خبريال کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورت یې جوړ کړی دی
د سو واری زندیدو رستو د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل د ٹی ٹوینٹی کرکٹ لوب پرانیستا په دوبئی کې وشوا په دوبئی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم کې لوبیدون کی پاکستان سپر لیگ په لومړی میچ کې کوئٹا گلیڈیٹرز اسلام آباد یونائیٹڈ ته پاتو وکټو ماتی ورکړه او لومړی میچ یې پخپل نوم کړو د ټورنامنٹ په دویم ورځ با نند پیخور زلمی او اسلام آباد یونائیٹڈ او دغه رنگ با د لاہور قلندر او کراچی کنگز ترمنځ مقابله کیږي په پاکستان کې به کی د دې لوب سمره ګټه رامنځته شي او د دې د اهمیت په اړه چې کله مشال ریډیو په پیښور کې د خبريال او د لوب ته ځیکر اجازه احمد نو پختل نو هغه وی چې د خوشبینه دی چې لدی میچونه په ډیر تکړه تکړه لوبغاړي راخکارې شي
زمونږ سره د پيو گیم کې پاکستان سره ټالنت کمی نشته پاکستان د دنیا غ واحد ملک ته چې هغه په سلور مختلف گیمونو کې په 94 کې ورلد چمپیون پاتې شوی دی نو یقینا ټالنت شته او د پی سل سربا نہ صرف کرکٹ بلکہ را پاکستان سے کم سافٹ ایمیج دے دا پٹول دنیا کے بروخانہ کی گی اور پٹول دنیا تا دا سافٹ ایمیج رسی یقیناً راتلون کی ٹائم کے بعد دے دیر مثبت اثرات ہی زمونگا پا پلیرانو باندے ینگ اپ کمنگ ٹیلنٹڈ پلیران دی نو اغی دونا ہائی کمپیٹیشن تلاڑ چے اغی تبا آغا انٹرنیشنل ایکسپوجر چے کم اغی باندے بند ہو یقیناً آغا دروازے با اغی تا کھلو شی
ہمداشن چے مشال ریڈیو دی اوبلت زیکار امیر نواب نہ پدی حق لو پخت نو دا هغه وینا وا چې ډیر بخوا چې دا میچونه په پاکستان کې د نن شوي وي نو نړۍ ته به یو ښه پیغام تللی وي
چې کرکټ چرته هم کېږي نو فائدہ خو به یقینا رسی او جونیئر کلاریان سینیئر سره ډریسنګ روم شیئر کوي نو یقینا چې هغه ته به هم ایکسپیرینس کېږي او قطر کې سره او پاک صاحب ټورنمنټ وشي نو یقینا چې فائدہ به رسی ملک ته هم رسی کرکټ بورډ ته هم رسی او پاکستان کرکټ ته هم رسی خو دا خبره به ډیره زیاته خوا چې سم میچونه پاکستان کې شوي وي سیکیورټی ټایټ ریشیو وي او ډیر زیات خیال پاکستان
اخلی چپکی کراچی اسلام آباد لاہور کوٹا او پیخور شامل دی دو آسٹریلیا ویسٹ انڈیز سری لنکا او افغانستان په ګډون د نور بیلابیلو ملکونو لوبغاړي هم د دې ټیمونو برخه دي او د دې لوب فائنل یا اخري میچ به د رواني میاشتې په درویشته منیټا کیږي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
او سم د خبرونه ورستې شیبو تر رسیدلې بوروال کاکړ په خبرونو لنډې وړاندې کړي
د شمالي وزیرستان ټول مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کلو ته نوېستان زوی تر هغه دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي د مشرانو تیر ورځ په امیر علي کې د خیبر پښتونخوا له گورنر سردار مهتاب عباسی او د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره جرګه وکړه د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن د باډي بازار شاوخوا اوه کاله پس په رسمي توګه د کاروبري حل زل لپاره پرانیسي او دوکاندارانو ته د خپل دوکانونو د بیا جوړولو او کاروبار پیلولو اجازه ورکړې ده خو د باډي تاجران وایي چې هلته اوس هم امنیتي ځواکونه خلکو سره په تګ راتګ کې سختي کوي دوی وایي دا سختي د نرمسي او حکومت د دوکانونو په جوړولو کې له دوی سره مرسته وکړي د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړي چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې برابرېږي او د نن ورته اسانتیاوې برابرېږي. د پاکستاني پوز عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل چې جنرال راحیل شریف دا خبره تیر مازګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې کړې ده. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغې جوړې پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې خبرې کوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال رډیت وویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ پاړه پرمختګ وسي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیلولو لپاره به عملي ګامونه پورته کړل سي. د ملګرو ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وایي د ویکیلیکس ویب پاڼې جوړوونکی جولین اسانج دی باید خوشې سي. دې ډلې ویلي چې جولین اسانج په بې دلیله توګه په لندن کې د ایکواډور په سفارتخانه کې بندي ساتل شوی دی. د یادې ډلې په وینا نوموړی باید نه یوازې خوشې کړل سي بلکې هغه ته زاله هم ورکړل سي.
د خبرونو لنډیزمو له بوریوال کاکړه زخوا ورېدی او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. تاسو کولای سي دغه خبرونې که له تاسو تیرې سوي نو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې بیا هم اوریدلای سي. هلته تصویرونه او همدغه رپورټونه په لیکلې بڼه شته او فیسبوک ته هم د مشال ریډیو تللی سي او هلته هم ټولې ویډیوګانې او ورسره تصویرونه او په لیکلې بڼه باندې رپورټونه شته. د که تاسو هم په دې څه په پاتې شوي نو وایس آف امریکا ډیوه راډیو اورېدلی سي. ابوډی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.